روان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو دی ازادي رادیو دی ځوان فکر دا دیونی په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په پاکستان کې دی افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ځوانانو هغو موضوع څېړو. په وروستیو کې پاکستانی چارواکو په ځانګړې توګه په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې پر هغه افغانانو د ژوند ساحه راتنګه کړې ده چې په دغه ښارونو کې په موقته توګه میشتي او زیاتره یې درېیمو هیوادونو ته د سفر نیت لري. پا اسلام آباد کې په وروستیو کې د افغانانو د نیول کېدو په اړه باندې ګڼ رپورټونه خپاره شوي دي، که څه هم پاکستانی پولیس او امنیتي ادارې وایي دوی هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري یا د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې بیلابیل اجازه لیکونه چې د پاکستان حکومت ځینو افغانانو ته ورکړي دا ونه لري. خو د ازادۍ راډیو او نورو رسنیو رپورټونه ښیي چې په اسلام آباد، راولپنډۍ، لاهور، کراچۍ او د پاکستان په ګڼو نورو ښارونو کې هغه افغانان هم له ازاره وضعیت او د پولیسو لخوا د نیول کېدو سره مخ شوي دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اجازه لري. له بلې خوا داسې ښکاري چې پاکستان د هغه افغانانو د قانوني استوګنې اجازه هم راکمه کړې ده چې په اصطلاح په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړل شوې دي، پی او آر یا نور کارتونه ورکړل شوې دي. دوی په بیلابیلو کارتونو یا اسناد لرونکو ته خبرداری ورکړی چې په څه ډول او څومره وخت کې له پاکستان نه ووسي. تازه پرون داسې رپورټونه خپاره شول چې د پاکستان د صدراعظم دفتر له لویدیځو هیوادونو غوښتي هغه افغانان چې دغه لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشتي د مارچ د میاشتې تر پایه پورې له پاکستان نه وباسي. د دې خبرې د نعملي کېدو په صورت کې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی چې دغه کسان چې اوس په زیاتره په اسلام آباد، راولپنډۍ کې میشتي او درېیمو هیوادونو ته یې د تګ قضیې په جریان کې دي، که دوی د مارچ تر پایه پورې ونه ایستل شي د دوی د ایستلو ګواښ هم کړی دی. خو افغانان ولې په پاکستان کې دي؟ ګڼ افغانان په کور دننه له ستونزو سره مخ دي. دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی، یا سیاسي ستونزې لري او یا همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو له کبله چې په نجونو د مکتبونو دروازې تړلي، په ښځو د کار دروازې تړلي دي، افغانان په هڅه کې دي چې له افغانستان نه ووزي او اسلام آباد درېیمو هیوادونو ته د تګ لپاره د دوی دمځای دی او داسې یو ځای دی چې دوی پکې کولی شي هلته پاتې شي. خبرونه به پایل کو. په خبرونه کې را سره ملمانه دي په نننۍ خبرونه کې په اسلام آباد کې میشت په پاکستان کې میشت افغان خبریالان هریو مینا اکبری او ظاهر بهاند، او په دې هیواد کې و میشت افغانه مزدلفه کاکړ به مراسره وروسته یو ځای شي. یو افغان خالد مرادی چې افغانستان ته د پی او آر کارت هم لرلو دیپورټ شوی دی، دی به هم په خبرونه کې وروسته راشي. زه ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. ښاغلی بهاند، له تاسو به یې پیل کو. دا مهال د تاسو د معلوماتو له مخې په پاکستان کې چې کم افغانان اوسیږي په کوم کټګوریو تاسو ویشئ؟ کم ډول افغانان اوسیږي؟ یو خو هغه دي چې څلوېښت پنځوس کاله مخکې تللي، څلوېښت کاله وبخې په لومړني مهاجرت کې دي، شوروي د یرغل پر مهال، له هغې نه وروسته چې د افغانان تازه دمې تللي دي. دغه افغانانو کې ځینې دي چې کارتونه لري د پی او آر، ځینې دي چې هغوی ته لنډمهاله اجازه ورکړل شوې ده په سیمه کې د استوګنې، او ځینې داسې دي چې اجازه نه لري، د سفارتونو لخوا قضیه ثبت شوې دي او دغه قضیه روان دي. په دې خاطر چې تاسو فکر باندې کوم کټګوري افغانان د محل پاکستان کې اوسیږي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو او تخنیکي همکارانو ته، همداشان تاسو درنو میلمنو ته وړاندې کوم. فقط تاسو پوښتنه ځواب باید داوسه، هغه افغانان چې له تیرو دریو کلونو راهیسې دلته او پاکستان کې می شوي دي، ډیری هغه کسان دي چې د نورو ملکونو ته د کیسونه اپلای کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو ته ولاړ شي. نو دا هم باید په ډاګه ووایم چې د تېرو درېو کلونو کې دغه افغان کډوالو د دې تر څنګ هغه نور کډوالو هم چې د پخوا د تمیشو له خورا ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو او له بده مرغه دغه آخري پېکې لکه مثلا د امریکې هېواد ده کیسونه وځنډول دا په خپله د افغانانو په خاص توګه د هغو افغانانو کیسونه یې اپلای کړي وو امریکې ته او په انتظار وو د انتظار شپې ورځې سبا کولې دوی په روحیه باندې سخته اغېزه وکړه حتی ویلی شم چې د بېلګې په توګه په دا څو موده وړاندې یو ښځینه وه چې سکته یې وکړه نیم بدن یې پایل شو نو فکر وکړئ چې حالت دغه حالت دغه حالت دا او دې حالت څنګلی ده او دا نن هم داسې یوه پېښه وشوه چې یو ځوان خپل ځان فیصله خودکشي وکړه چې دا په خپله دین ښکارندوی کوي بېرته افغانان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي او مخامخ به شي او د دې تر څنګ پاکستان هغه هېواد ده چې تل یې افغانستان سره دوه مخی سیاست لوبولی ده د دې تر څنګ ایران هم او دا باید ووایم چې په وار وار یې دلته افغانان ځورولي دي ځورېږي د پولیس نیسي پولیس ځوروي ځینې یې جیلونو ته اچوي ځینې یې دیپورت سنترونو ته استوي ځینې هم د محاکمو نه وروسته د درې میاشتې زندان کې تېروي او وروسته یې بیرغه نه استوي چې دا په خپله یوه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي اما دا باید ووایم چې هېڅوک د پوښتنې نشته متاسفانه دلته اصلا بشری حقونه د پښو لاندې شوي اصلا څوک د افغان په قصه کې نه دي اصلا افغان د انسان په سترګه نه ورته کتل کېږي آیا دا لړۍ به تر څو پورې دوام ومومي دلته د افغانستان د اسلامي عمارت ځان ته اسلامي عمارت وایي بدبختانه چې چوپه خوله ده او
فکر نه کوي خغلې بهاند چې دا موضوع چې راپورته شوې ده پاکستان چې د افغان کډوالو سره کم چلند کوي د دې اساسي علت د په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د اړیکو خړپړتیا باغیز لري په دې کې کنه واقعا پاکستان لپاره د افغانانو وستون زده او یو مشکل دی چې غواړي ځان خلاص کړي له دې ستونزې نه
خبره اصلي ستونزه په دې کې ده چې دلته هر شی کېدای شي دلته مثلا پاکستان په دې هڅه کې ده چې خپل اهدافو ته ورسېږي اهداف یې دا دي چې تل یې د افغانستان اسلامي عمارت د طالبانو غوښتي دي د طالبانو له حکومت یې دا غوښتي دي چې د ټي ټي پي په ځپلو کې دوی سره مرسته وکړي اما هغوی یې نه ده ورته منلې دلته ولې بېرته پاکستان افغانان قرباني کوي ولې دلته غچ له افغانانو څخه اخلي خبره اساسي په دغه کې ده لیمې خوا آسی خبری که نبلی خوا غواری چه احبال احداب دار چه مالی مراست ترلاسا کی مالی مراست دهنه هوا دون لغبی هوا دون لغواری ده مراست ترلاسا که دایا دا لرهی با ولی دوام لری ترچو با دوام لری ولی افغانان تردی ها دوله سی کسی فیلنه چوب دی پختنه سا او دیده ترسان زوری گی زور ورکی گی حتی تشفی هم پرگوٹی کسی افغانان میشتی حال تا چاپیا چول کیگی دیوراز اوگدو که پسام تو که تاگ را تاگ نشید که آنهای نوی خواد ویزو نشتون در بل خواد کونده نشتون در مشمانت در بل خواد اقتصادی سنوزه دا فکر که در طول سره او گرفتی
مننه کو خغله بهان بیر تر ازو تاسو ته مین اکبری تاسو مستری مشی خبرونه ته تاسو په پاکستان کې میشتي یو له هغه افغان ځوانانو نه یی چې په ورستیو کلونو کې پاکستان ته تللی او اتمن به خپل دلایل لري دغه سفر لپاره دا مهال موږ بیلابیل رپورټونه ترلاسه کوو ویل کېږي چې ستونزه یوازې په راولپنډی او اسلام آباد کې ده په نورو ایالتونو لکه په خیبر پختونخوا ایالت کې یا په بلوچستان کې دا ستونزې د افغان کډوالو لپاره ډېرې نشته دی لنډ کړه ته ووایي چې همداسې تاسو هم درکړی ده او که نه د تاسو بل نظر دی
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه سلامونه تاسو ته ښاغلی بهان ټول لیدونکو ته متاسفانه وایم په اسلام آباد او راولپنډی کې د افغان کډوالو لپاره د ستونزې به حد ډیر دي خو لیکن دا په دې معنی نه ده چې په خیبر پختونخوا کې مثلا د نورو سیمو کې چې افغانان اوسېږي هغوی ته ستونزې نشته. نه بالکل داسې نه ده، هغوی ته هم په خپل حد کې ستونزې شته بے حد. خو لیکن کوم کسان چې په اسلام آباد او راولپنډی کې دي، د دېو د ستونزې په دې ورځو کې بیخي د پاکستان تر هغه لوړ سیاست پورې رسېدلې دي. د ښاغلي بهان خبرې بالکل زه تاییدوم. د پاکستان سیاست چې کوم ده، دا د افغانو کډوالو پر وړاندې داسې دوه مخی سیاست ده. دوی په خپلو خپره شوو خبر پاڼو کې یو سوایي، خو د دوی پولیس چې کوم دي چې کله چاپی وهي خارګوټو ته دوی ځي د افغانانو د نیولو لپاره، خو هغوی برعکس کار کوي. اوس د پاکستان له حکومت لخوا څخه ویل شوي هغه کسان چې پی او آر کارت لري، هغه کسان چې د بل هیواد ته د سفر لپاره د سفارتونو لیټر لري یا ویزه ونه لري یا غیر قانوني راغلي وي، هغه کسان باید ونیول شي. خو د پاکستان پولیس څه کوي؟ هغوی چې کله یو خارګوټي ته راځي چاپه وهي د افغانانو په کورونو باندې، کور داسې لټ په لټه کې اته بیکونه چې دي بیکونه درباندې را خلاص کړي، هغه ګوري انوارې را خلاصې کړي ګوري. ښه که ته په یو غیر قانوني شخص پسې ګرځې، خو غیر قانوني شخص په کور کې راشه، عادي تلاشي وکړه، ګیرې ته ویسه، خو ته څه حق لرې د خلکو انوارې ګانې راوشیندي، د خلکو بکسونه چې شخصي جامې پکې دي تا هغه راوشیندي، کورې په بد حال کې ورته کوي. یو نفر غیر قانوني بیا هغه په بکس کې نشي پټېدلی، نو ستاسې د تلاشي د بکسونو د لټولو څخه مقصد څه ده؟ آیا تاسو په غیر قانوني کسانو پسې ګرځئ؟
زه غواړم مینه همدا وپوښتم چې ولې دغه ډول اقداماتو ته د پاکستان حکومت لاس اچولی دی؟ تاسو فکر باندې چې هلته د یوې کډوالې په توګه میشت یې، علتونه یې څه کیدلی شي؟
یو خو دا ده چې پاکستان چې ګوره، موږ او تاسې بار بار د پاکستان د حکومت د دغسې پرېکړې چې دوی د افغان کډوالو په وړاندې کوي شاهدان یو. بار بار چې کل هم بیا دوی ته مالی مرسته وشي له مسؤول نهادونو څخه، دوی بیا د خبره واخلي آرام کړي. چې کل هم د وږی شي، د پیسو وږی شي او هغه مقاصد یې پوره شي، بیا دوی د خبره راسته کړي چې بیا پیسو ته ضرورت شي، بیا یې ځینې مقصدونه یې د نورو هیوادونو یا د بشري حقونو یا د سازمان ملل یا همداسې نور مسؤول نهادونه مسؤول ځایونه، چې کله د دوی ځینې مقصد شي زور راوله په افغان. ولې تر کومه به زموږ افغانان، زموږ افغان کډوال به د پاکستان د سیاست قرباني کیږي؟ چې کله هم پاکستان په یو برخه کې دوی بند راشي او فشار واچوه په مهاجرینو باندې، دا د نن موږ د داسې یو بد پیښې شاهدین یو په دې اسلام آباد کې چې زموږ روحي حالت یې ډېر خراب کړی. یو ځوان چې تر اوسه پورې د ده هیلې ابتدایي هیلې نه وې پوره شوې، هغه ځان وژنه وکړه د ډېر ټینشن د ډېرې ذهني ستړیا له امله. زموږ په خویندو باندې کله چې پولیس راځي هغه امیدوارې وي، ته خبرې چې د څه مشکلاتو سره مخامخ شي هغه نه رسنیز کېږي، ډېری شیان دي باور وکړي چې د رسنیو له سترګو څخه پټ پاتې کېږي، هغوی د شرم د لاسه نه شي ویلی. ډېرې زیاتې داسې پېښې شوې چې کوم خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی، له ډېره ډاره د زړه حملې پرې راغلي دي، ذهني حملې پرې راغلي دي. متاسفانه افغانان په اسلام آباد کې په ډېر سخت وضعیت کې دي.
مینا اکبري، دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې هغه خلک چې اسناد نه لري کډوالي داسې نه ده چې یوازې پاکستان له دې ستونزې سره مخ دی؟ کله چې د کډوالو موضوع مطرح کیږي په دې برخه کې نړیوال قوانین شته، کنوانسیونونه شته، او هیوادونه هغه هیوادونه چې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي د دوی پر بنسټ باندې دا هیوادونه مسؤل دي چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې چلند وکړي. یو له دغه چلندونو نه دا دی که یو هیواد ته کډوال ورزي، په لومړني قدم کې د دې هیوادونو دنده دا ده چې که هغوی راجستر نه وي، ثبت نه وي یا بله کومه داسې قانوني ستونزه لري، بیلابیل اسناد شته دی، بیلابیلې طرحې شته دی د کډوالو لپاره. مثلا یو کډوال که پاسپورټ ونه لري، ویزه ونه لري، دغه حکومتونه ورته یوه لاره لري چې راجستري کړي، یونیسیار ځان سره راجستر کوي. یعنی په یو ډول باندې کډوالو ته د استوګنې هغه که موقته وي، که اوږدمهاله وي، که لنډمهاله وي، د اجازې هغه جواز او شرایط برابریږي. په پاکستان کې دغه کډوال چې دوی وایي اسناد نه لري، مثلا یو کس د پاکستان ته تللی، ویزه یې خلاصه ده، د ویزې اخیستل او د اسنادو ترلاسه کول چې په اصطلاح قانوني حیثیت خپلوي، دا ممکن دي د افغانانو لپاره؟
ډېره ښایسته پوښتنه مو وکړه، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. متاسفانه موږ همدغه شیان غواړو. کوم څه چې تاسو ویلي وزغوره هر هیواد خپل ځان څخه قوانین لري. کوم کډوال چې هغه هیواد ته ځي باید هغه قوانین پلي کړي چې په هر صورت وي. مشکل همدغه ده چې دغه ته څوک نه ټینګیږي. اوس زمونږ افغانان چې کله هم دلته راځي په ویزې باندې راځي، ډېر کم داسې کسان شته چې په قاچاقي لارو دلته راشي. خو دغه افغانان چې کله ویزې ته اپلای کوي په ډېر لوړ مقدار پیسې ورکړي، اپلای وکړي، د دوی ویزې په سیستم کې وي، په میاشتو میاشتو پاکستان ویزه نه ورکوي. یو خدا شو چې دا مشکل زموږ نه بلکې د پاکستان د حکومت ده. او بل خبر دا چې دا یونیسیر د څه لپاره ده، زه خو په دې باندې بیخي پوه نه شوم. مونږ چې کله د قوانینو له لحاظه ګورو، یونیسیر مسؤلیت لري د افغان کډوال څه چې د ټولو کډوالو په مقابل کې، چې هغوی هغه خپله پالیسي چې کوم ده، خپلې کړنې چې کوم دي، هغه باید ادا کړي، کوم فرایض دي، کوم اصول یې چې کوم دي. خو لیکن د پاکستان کې چې کوم یونیسیر ده، هسې تش په نوم یونیسیر ده، هسې سمبولیک دفتر ده. کوم افغانم چې پاکستان ته راځي، زه د زرهاو کسانو شاهد یم، د سلهاو کسانو چې یو هم د یونیسیر د سبتینام نه بغیر دلته نشته. ټول په یونیسیر کې سب دي، ټولو سره نمبرونه شته دي، خو بیا هم پولیس ریپورټ کوي. زه داسې یو کس پېژنم چې دغه دوه درې هفتې مخکې زمونږ د نږدې پېژندلو څخه و، پاسپورټ یې درلودو، څه و چې ویزه اکسپایر شوې وه، اپلای کړې وه، تر اوسه لا راوتې نه وه، وخت یې نه و پوره. د یونیسیر تریک نمبر ورسره و، د شارپ تریک نمبر ورسره و، نو د کوم سفارت لیټر هم ورسره و، فکر کوم د فرانسې. بوی ته افغانستان ته ولېږه. ښه، د دا کس باندې که په افغانستان کې کوم څه وشي او هغه د افغانستان په ملي ټلویزیون کې کار کوه په کلونو کلونو، ښه، دا کس بیچاره لاړ هلته بدبخته، که خدای خبر به هغه څه شپې ورځې تېروي. یونیسیر یې غږ واورېدو؟ نه. سفارت یې غږ واورېدو؟ نه. مشکل همدغلته ده. دا نهادونه چې کوم دي سمبولیک دي. اوس به تاسې د یونیسیر په فیسبوک پاڼه کې چې کومه خپره شوې خبر پاڼه ده لوستلې به مو وي، هغه کې واضح راغلی دي کوم کسان چې پی او آر کارت لري یا هم د سفارت لیټر لري، هغه قانوني حساب هغه باید وباسل شي. حال دا چې دا کسان دلته قانوني حسابېږي، خو لیکن بیا هم دې خبرې ته څوک نه ګوري.
ما سره مننه کوم مینا اکبری، بیرته در ترازو. مزدلفه کاکړم را سره ده، د په پاکستان کې میشته دی افغان کډوالو نه ده. اغلی کاکړ، خبرونه ته ستړي مشي، لتانه به اورو د محل تاسو خپل د غلط دی وی افغان کډوال په تو غلط سستونځ سره مخ یي، او د غری پټونه چې پاکستانی پولیس ل افغان کډوالو سره ناوړه چلن کوي. مخکې ل دوه قدرمنو بلمنو سره وغږیدو، دی غوی سرګندونی مو واوریدي. تاسو وایي د تاسو معلومات څه دي؟ څه خپل د سترګو لیدلې حال څه مشاهده لري؟ ډېر زیات مننه
خپل سلامونه تاسو ته، د باسترونو بلمنو ته وړاندې کوم په دې ټایم شروع او جوړ اوسي. په پاکستان کې د افغانو کډوالو سره د پاکستان د حکومت پولیس لخوا څخه چلند واقعا ډېر زیات اندېښنې وړ دی او همداراز ډېر د خفګان وړ دی. د دې چلند چې موږ وینو بخصوص په دا واخرو کې د افغان کډوالو سره، هغه چلند چې موږ سره کېږي په پاکستان کې د یو بشر په توګه، موږ د اقل د یو مهاجر په توګه، دا خو د نړیوالو قوانینو خلاف کړنه ده. دا خو هغه بشر ته په احترام نه قایل کېدل دي. هغه کسان چې هلته بلته قانوني اسناد لري، په قانوني بڼه دي دلته اوسېږي او خپل هلې ځلې کړي دي، تر څو دوی ونه شي کولای په غیر قانوني توګه واوسي. هغوی هم بې عزته شوي دي، هغوی هم نیول شوي دي، هغوی هم بندي شوي دي، او هغوی څخه رشوت اخیستل شوی دي بلته خوشي شوي دي. کله چې تاسو اعلان کوئ چې موږ غیر نه قانونه کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، نو هغه کسانو سره تاسو خپل دا برخورد وکړي چې هغه غیر قانوني اوسي. خو دلته دی دومره بد چلند کوي چې د قانوني اشخاص سره هم دی همدغسې چلند کوي، او حتی په دې کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي چې متاسفانه زندانو ته استول شوي دي. د زندانو وضعیت هم ډېر زیات خراب و، چې حتی هلته بعضې سخت روغتیایي حالات خراب شوي دي، د ناجوړیانو سره مخامخ شوي دي. نه یوازې دا چې رواني حالات کې دي قرار لري، روغتیایي مشکلات لري، امنیتي مشکلات لري په پاکستان کې افغان کډوال. او د 2021 کال را په دې خوا په بار بار دغه قضیه تکرار شوې ده، په بار بار افغانان د دې لخوا څخه زیرول شوي دي. او په دې کې هغه افغانان چې راغلي دي پاکستان ته، هغوی د دې لپاره راغلي دي چې داخل وکولای شي په یو امن هیواد کې ژوند وکړي، او داخل وکولای شي د دې ځای څخه خپل نور راتلونکي پلانونه یا هم د راتلونکي ژوند لپاره کومه برنامه چې لري هغه دلته طی مراحل کې بیا ولاړتي، خو دې هغوی خوندیتوب ته اصلا توجه نه کوي. هغوی که په افغانستان کې راحته وای، په افغانستان کې خوشحاله، هغوی نه خوشحال چې د پاکستان په ډېره کم ژوند په ډېره کم بېزتۍ کې دی ژوند وکړي. افغان کډوالو ته د پولیسانو د نیولو څخه مخکې د دې اقتصادي ستونزې ډېرې وې. هغه کورونه چې بې کرایه ډېره کښته و، افغان کډوالو ته په دوه چنده کرایه ورکول کېدله. دې روغتیایي خدمات نه لري، د دې ماشومان مکتب ته نه شي تللی، دوی د کار کولو اجازه دلته نه لري. د دې ټولو باوجود افغانو کډوالو صرف د خوندیتوب لپاره دا غوره کړی و چې دا خپل دلته ووسي او د دې ځای څخه نور هېواد ته ولاړ شي، لیکن بیا یې هم په امن نه دی پرېږدي. هغو چې په امن سیمن کې و، هغوی ټوله مجبور شوي دي چې د پاکستان یو له امن
مزدلفه کاکړ وبخې. تاسو یادونه وکړله چې بد چلند کوي، مثلا نمونې ویلی شي، بلګې ویلی شي که یو کس سند ولري، پاسپورټ ولري، ویزه ولري، د پولیس لکه څنګه غازیت کوي؟
کسان چې پاسپورټ ویزه لري په لاس کې ده، لیکن پولیس ته د دې کوټ ورځې تلاشي لپاره او ډېر ځان سره بیايي. دوی دا ورته بانه کوي چې موږ ستاسو د ژبې افهام او تفهیم نه شو کولای، یعنی موږ ستاسو په ژبه نه پوهېږو چې تاسو څه شوي. او هغه افغانان چې دلته دي زیاتره چې نه پوهېږي، په اردو باندې دې سره خبرې وکړي، هغوی هم د مجبورۍ لحاظ چوپ کېږي. هغوی وړي بند پولیس خانې ته، کله چې هلته وړل کېږي دې سره دا چلند کېږي چې تاسو ښه دا اسناد لري، ترجمانه وړل کېږي، خبره حل فصل کېږي، ورته ویل کېږي که تاسو غواړئ چې د دې ځای څخه آزاد شي، تاسو باید موږ ته رشوت راکړي او د رشوت په مقابل کې به تاسو آزاد کېږي. او هغوی هم مجبور دي د دې لپاره چې افغانستان ته تګ نه شي کولای، او پوهېږي په دې باندې که موږ دوی ته رشوت ورنکړو، هېڅوک نه شي زموږ آواز واوري. موږ به د چا پر دا شکایت وکړو چې موږ اسناد یو، موږ قانون یو، موږ په قانوني راغلي یو، مجبور دي چې
مننه اغلی مزدلفه. بهان صاحب، تاسو د افغانانو وضعیت هم ساری خپل عمل ته یی، په دې شرایطو کې چې یو افغان نشي کولای آزاد وګرځي، دکان ته سودا پسې لاړ شي او پرله پسې د پولیسو تر فشار لاندې، ځینې خلکو په اسلام آباد، راولپنډۍ او د پاکستان په نورو ښارونو کې د درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت کلونه پې واوښتل، اقتصادي ستونزې د افغانانو څنګه دي؟ یونیسیار خپل د پاکستان دولت یا یو څوک لږ تر لږه هغوی چې قانوني دي مرسته ورسره څه کوي؟ ځکه چې په دې شرایطو کې دغه افغانان چې هلته میشت دي او د پولیسو نه په ویره او ډار کې، دوی له اقتصادي پلوه خپل ژوند څنګه تامینوي؟ مننه. زه درته لږ
خبره دې کې دا چې حکومت او لمرت حادثې اما دلته موږ د نړۍ افغانان د نړۍ افغانان د جرینې کې نه شي، افغانان د تڼو کې نه شي، اخر ځې مضمون نه دی لحاظ چې نه تېر فقط پرېږدي دي چې د افغانان هغه افغانان په پاکستان کې دي چې
پدې ورځ چې بیا په دې اړه یو ځانګړی شفافه ځمکه مې لري چې تاسو ما کې نه بیا په دې اړه اې کې او په لږه ډول دغه د پوتګل ځایونه په یو ځای په څیر وکړئ چې په معنا نو حالات
مننه کو بهانسب مینا اکبری تاسو را ته دا وایي چې تاسو فکر باندې دغلته چې د افغانستان سفارت مثلا تاسو د یونیسیار په اړه باندې مخکې یادونه وکړه چې هغوی مداخله نه کوي مرسته نه کوي د پاکستان حکومتي ادارې او دولتي ادارې خو خپل هغه ادارې دي چې په اصطلاح کډوالو ته کډوالو ته ستونزې جوړې کړې دي. زه فکر کوم اوس به مې غږاورئ د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت پاکستان کې د افغانستان په سفارت باندې کنټرول لري، دوی څه کولای شي نه کوي او کنه څه نشي کولای دي دغه افغانانو د ستونزو په کمی یا زیاتی کې؟
زمونږ اوسنی حکومت چې کوم د افغانستان کې حاکم حکومت یا حاکمه ډله ورته وایو، هغوی دننه د افغانستان د خلکو لپاره څه کړي دي، د هغو لپاره به څه وکړي چې د دوی د لاسه راتښتېدلي دي و نورو هیوادونو ته؟ هغوی په هیڅ صورت نه غواړي مداخله وکړي، که له لاسه یې هم وشي چې دوی وکولای چې د افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې میشت دي څه وکړي، خو لیکن بیا هم نه کوي. نو که هغوی څه کولای شو، هغوی به زمونږ نوی نسل چې د ځوان په نوم یادیږي هغه به موږ ته نه تباه کوو، هغه به نه راته برباد کوو، د خاورو سره به د هغوی هیلې نه خاورې کولې. زمونږ خویندې مکتب ته نشي تللی، زمونږ خویندې وظیفه نشي کولی، زمونږ ځوانان تنکي ځوانان هم چې باید دوی درسونه ته تللی، دوی باید پوهنتونونه ویلی، دوی باید په خښو وظیفو کې ناستوی، نن سبا راغلی دي په دې پاکستان کې دوی په ډیرانونو ګرځي، دوی کثافات راټولوي او کوم تر ټولو ګنده کار چې د هغه زمونږ همدا تنکي ځوانان کوي چې د کافر به هم زړه پی بد شي. نو نه، بالکل نه کوي، که د هغو سره لاس هم وشي نه غواړي څه وکړي.
دغلته لکه مخکې چې خبرې وشولې، یوه ډله هغه افغانان دي چې درېیمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، مثلا په لویدیځو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سره یا مثلا اروپایي ټولنې هیوادونو ته، دې هیوادونو ته ځي. د دغه هیوادونو رول په دې برخه کې څومره دی؟ لکه هغه کسان چې واقعا مستحق دي چې دغه هیوادونو ته ورشي، دې هیوادونو ورسره ژمنې کړي، که د پاکستان له حالاتو نه تیر شو، امریکا او متحدین چې دغه افغانان چې زیاتره ته ژمنه ورکړې ده، یا لږ تر لږه هغه د اصول له مخې د پرېکړو له مخې باید د افغانان وباسي، د دوی له خوانه کارونو کې څومره ستونزې رامنځته شوي دي افغانانو، او دا د دې سبب شوي چې پاکستان کې په افغانانو فشار زیات شي؟
ډېر زیات که اوس مونږ او تاسې دا د امریکا کیسونه چې کوم P1 P2 SIV ده، اوس ګوره د ډونالډ ټرمپ له خوا څخه داسې یو پرېکړه ونیول شوه چې باید P1 P2 دا باید تر درېیو میاشتو پورې د دوی هر څه بند شي، تر هغه مودې پورې مونږ وروسته پرېکړه کوو. دغه د افغانانو لپاره کوم کسانو چې د امریکا کیس درلودو چې په کلونو کلونو انتظار کړی، د دوی لپاره ډیر یو غټه روحي ضربه وه. د دوی هیلي ورسره تړل شوي وې چې دا څه رقم یو کار مونږ انتظار و څه وشو. نو دا خو د امریکا هغه څه و چې ویې کړې ټولې شهیدان یو. او بل دا چې که مونږ راشو د فرانسه شوه، ځینې نور هیواد شو، ایټالیا شوه، داسې کسان هم زه پېژنمه چې حال دا چې فرانسه او ایټالیا دا ډېری هیوادونه وایي چې مونږ د ښځو لپاره کار کوو. زه پوه نه شوم په دې باندې چې دوی د کوم هیواد د ښځو لپاره کار کوي. آیا د افغانستان ښځې دوی ته انسان نه ښکاري، دوی ته بشر نه ښکاري، څه نه ښکاري؟ په لسګونو په سلګونو داسې کیسونه د فرانسې، دا د ایټالیا، همداسې د دغه هیوادونو چې د ښځو دعوی کوي چې مونږ د ښځو لپاره کار کوو، دوی انټرویوګانې ترېنه واخلي، څه دربدري ده کسان دلته ورته راشي په سختي، ویزې په قیمته به یې واخلي، اخر هم کله چې انټرویو ورکړي کیس یې رد شي. په دې صورت کې چې همدغه مېرمنې د خبریالي ډېر ښه اسناد لري، کار یې کړی، برنامې په ټلویزیونونو کې دي، په یوټیوبونو کې دي، دوی بیا رد کړي. خان، ته د کومو ښځو لپاره کار کوې؟ ستا د کیسونه د کومو ښځو لپاره دي؟ خو بیا کار شو بل اړخ ته، یو خو زموږ افغانانو ځینې مسایل کې واقعا بې اتفاقي. زه نه وایم چې ولې کسان نه ځي، نن سبا په افغانستان کې چې د الف تر یا پورې مستحق دي چې دوی لاړ شي یو بل هېواد ته ژوند دي جوړ شي. خو بیا داسې هم کېږي، د خبریال په نوم په سلګونو په لسګونو داسې کسان انتقالېږي چې هغه بالکل نه خبریال وي، نه مدني فعال وي، نه کوم سیاسي وني. هغه اصلي کوم خبریالان چې د ټول اسلام آباد ترې ډک ده، همدغلته په کلونو کلونو انتظار دی. بالکل له هغه هېوادونه چې اروپایي هېوادونه شو، دا ټول په دې کې مهم رول لري چې متاسفانه دوی بالکل هغه توجه چې باید وکړي نه یې ده کړې.
یو اوریدونکي ته به ورشو، ډېره زیاته مننه. وروسته به بحث ته دوام ورکوو. د فقط یو دوه درې ټلیفونونه به هم زه راواخلم په خپرونه کې، بیا وروسته بیرته بحث ته راستنیږو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه وروره محترم اجمل خان صاحب دی، قسمت پروان صاحب. وروره څنګه په خیر
سلامت اوسې؟ جوړ اوسې اجمل خان دی، مهرباني.
مننه اجمل خان صاحب وروره. نو زبم زانر ته ماری چکم، زم احمد اشرف حق دوست سکندر ولایت څخه خبره کوم. ورور
ستړی مشه حق دوست صاحب، له کندهار ولایت نه. موږ په پاکستان کې په اسلام آباد راول پنڈی کې د افغان کډوالو په ستونزو غږیږو. په وروستیو کې پاکستانی پولیسو او نورو امنیتي ادارو د افغان کډوالو په خلاف باندې خپل چلند ډیر بد کړی دی، نیسي، بندیانوي. او دا کوم ملمانه چې را سره دي، دوی وایي چې ناسم وضعیت ورسره کیږي. په دې اړه باندې تاسو کومه تفسیر نظر لرئ؟
بله بله، مننه محترم ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. رابسو دا ډېر ښه موضوع مونږ ټاکلی ده. ولا اجمل خان صاحب وروره، په دا ماجرو باندې ډېر موږ ځورېږو. هغه هر ویل هر ساحه کې چې معنا وي، که په ایران کې، که په پاکستان کې، په هر دولت کې چې وي، موږ ډېر په ځورېږو. او دغه یو ټیک ته ما سر نه خلاصېږي چې زه دا زموږ خپل حکومت هم دا اوسنی حکومت هم دی چې حتی تر دې پورې چې دا اوس غږ سره یو ځای نه رسېږي، که دا زموږ پر ولسي خلکو سر نه ګرځي. یعنې باید دا دغه څخه وروسته زه د پاکستان څخه هم دا غوښتنه لرم چې زموږ ګاونډی هېواد دی، او دلته رسمي هغه د جنرال ضیاءالحق په وخت کې دا ماجر غوښتل شوي دي. نو اوس بیا زه دا تاریانم چې دا دې څنګه نه کې زوري، او دا دې په وابانه او بله بانه لارم بندې. نو د پاکستان حکومت څخه ډېره غوښتنه لرم چې دغه ماجر ورونه دې نه زیری، هغه که ایران که پاکستان. او اوس عربستان کې د محترمو میلمنو څخه هم دا پوښتنه لرم چې موږ څنګه کولای شو چې داسې ناخوالو مخه ونیسو؟ دا ولې داسې سره زوریږو موږ؟ اجمل خان صاحب، نو نور وخت منځلای کوم. ټول اوریدونکو سلام کوم. ورور
مننه. وروسته به بیا ملمنو نه واورو چې دوی څه نظر لري، چې څه کېدلی شي چې افغانان له دغه سې ناخوالو سره په ایران، تاجکستان، د کوردی سیمو په ځینو برخو او نړۍ کې سرګردانه ونه اوسي. یو بل اوریدونکي هم راخلو، نو بیا ملمنو ته راستنېږم. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم. کلام احمد عجل د روزګان.
د روزګان ولایت نه ستړی مشي عادل صاحب، موږ د افغان کډوالو په ستونزو غږیږو په اسلام آباد، پاکستان، په نورو ښارونو او راول پنډۍ، کراچۍ، په دې سیمو کې. مهرباني، څه نظر لرئ؟
نظر مې دغه دی، افغانستان هم ډېر بېوزله هېواد دی، او بل دغه ماجر ته زما د خوښه دي چې راځي چې دلته بل ځای د نجی په خپل وطن دی او یا خپل کور یا خپل ګور دلته دی راځي مې دمه دمه مخته یو د نسیار او بنګ ملل المتحد دلته دی ته ځای نور جوړ کی خپل پر ځای دی سیاو نور خو الحمدلله دلته په یوه چا د حکومت په سړي دغه اوسنی امارات هېڅ کار نه دی درلودلی. یو داسې خلک خو نور ځایونه دي چې مثال دلته تاوانونه پېش کړي په هغو هم کار نه لري او یو څه ډېر خلک به د اقتصادي مشکله سمځي خو دلته هم کار ولا اکثره برابر وي. نو دا ټوله پوره موږ په نړیوالې ټولنې وراچوو دا زموږ افغانستان دی دا جنګو خواته بوتی یا شروعی دا امریکا و نو اوس باید چې دا مجر سره یونیسیار او بنګ ملل مرسته وکړي او پاکستان د ایران حکومت وایي یو څه وخت ورکړي چې په دو خلکو کار مه لرئ.
مننه کو تاسو نظرونه مو اوریدل شول. زه به ورشم بیرته به یې له ښاغلي مزدلفه کاکړ نه پیل کړم. مزدلفه کاکړ دغه اوریدونکي پوښتنې ته که ځواب ووایي چې وایي افغانان دې بیرته راشي خپل وطن ته.
ډېره زیاته مننه د دې په جواب کې وایم. هغه افغانان چې اوس د هېواد دننه دي هغوی چې عملاً هلته دي لومړی باید د هغوی دپاره تاسې هغه د ژوند اسانتیاوې البته د عام خلک نه هغوی چې اوس فعلاً فرض کړي د ژوند اسانتیاوې رامنځته کړي لومړی د هغوی هغه مخواهشات چې دي د هغوی هغه د ژوند د ښه کولو دپاره کوم څه چې اړتیا او لازمه دي هغه باید پوره شي. دا افغانان چې په نورو هېوادونو کې پر ځان دومره ظلم تېروي پر ځان باندې دومره سخت حالات باندې تیروي دا بل دی پوسه چې دا ولې تیروي دا دی د دې لپاره چې تیروي چې دې حالت په امن کې نه دی. دا حکومت له خوا څخه د دې سره وعده کې چې څه ژوند خوندي دي لیکن کام دا نن زه یا مینا اکبر یا موږ بل درون میلمه اولاد چې افغانستان ته آیا دا دې تضمینه ولای شي چې دې ژوند به واقعا خوندي ووسي؟ آیا دې دا وعده ورکولای شي چې هغه ظلم هغه ځای راول چې تاسو باندې په پاکستان ایران ترکیه او په نورو هېوادونو کې کیږي تاسو دغه څخه ډاډه اوسئ موږ خپل په وطن کې تاسو ته ښه ژوند کول امکانات برابرو خو دا هم نشي کولای چې لومړی د هغه کسان د پاج په افغانستان کې دا اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ په همدغه سختو حالاتو کې چې بیا هم دا نه خوشو چې افغانستان ته ستانه شو ځکه چې هلته واقعا موږ ژوند ته خطر دی هلته موږ تعلیم نه لرو هلته موږ کار کولو اجازه نه لرو هلته موږ خپل اهداف چې کوم څه چې په نظر کې لرو کوم برنامه چې نوڅه کولای ځکه چې په افغانستان کې بخصوص د شوز د پاره هغه یو زندان دی چې موږ आवाज اورات کړل کیږي موږ باندې تعلیم دروازه باندې د نومو په تاسو یو وخت کې څه ډول وکولای شو ژوند وکړو.
مننه سلامت اوسې رابه شم خغلی بهان ته. بهان صاحب دماغ دی دوه وريدونکو ټلیفون نه لته دی وريدونکو ډیر راځي عموما له افغانستان نه زنګ وهي د دوی تبصری خوبی خو د دوی په خبرو کې یو دوه خبرې ماتم جالب وي. یو دا چې د افغانانو د دغه ستري دربدری علتونه چي دي ولې دوی دومره دربدر دي ولې په خپل کور باندې نه بسیا کیږي او همدا پښتنه چې مزدلفه کا کړم جواب کړله ولې افغانان نزی خپل هیواد ته
علتونه ډیر دي یو علت دا ده چې افغانان تل په افغانستان کې له سافو څخه پر اوسه سره مخامخ وو یا ون کلب سی یا وطن ته جوړ سی یا هم یو در باندې را پیدا سی نو افغانان مجبور مکلف دي چې افغانستان پریدي او د خپل بچو د یو حلال روزي په خاطر سره مجبور دي ایران ته لاړ سي یا پاکستان ته لاړ سي نو هغه وجه سي نو په دې وروسته کې د جمهوریت سقوط سي دلته خو اصلا خلک نه پیدا سي کار نشته باد نشته جونه ته دی کوونځي نشته زیات ډیری خلک په خپل جونه د افغانستان نو خبر دی یو په کاروبار نشته یو دلته باید د افغانستان اسلامي جمهوریت ځوانانو ته د کار زمینه برابره په تر هغه چې د کډوالۍ مخه ونیول شي تاسو ته به جواب درته ډېر افغانان په تیرو درېو کلونو کې په خوا به دي دا په تیرو درېو کلونو کې ډېر افغانان په ډېر خطرناک لارو ترکیه ته لاړ تر ایران ته لاړ تر لغنه یونان ته لاړ نو ډېر زیات څه سره ورسېده نو اته ډېرې وبو کې بسلا دنه لاس ورکړه په دښتو کې ورکړه تاسو معلومه ده چې دا د نړۍ نس مخ کې د ایران او پاکستان په ګډه پوله 215 کسان یعنی 215 افغانان په بیرحمانه ډول ووژل شول. هېڅ یې پوښتنه ونه کړه. دا ولې ټوله مجبوري تللي که چېرې په افغانستان کې کار نه وای نجونو ته د کار په اصلاح ښځو ته د کار زمینه وای نجونو ته د ښوونځي وای نو هغه وخت به کېدای شي دا کچه نوره هم ډېره زیاته راټیټه شوې وای او هېچا هېڅوک بېته نه ورسوي چې افغانستان پرېږدي او نور هېوادونه کې به دا بدره ګرځي.
د دوو اوریدونکو چې یو له کندهار نه او بل غالبا له روزګان نه زنګ وهلی و نظرونه یې لرل، دواړو خواخوږي لرله، همدردي لرله، خو په عین حال کې پوښتنې او نظرونه لرل. تاسو د یوې افغانې ژورنالیستې چې دا مهال د کډوالۍ له ستونزمنو شرایطو سره مخ ده، کډوالۍ هم څو ډوله ده. ځینې خلک حرامو هیوادونو ته کډوال شوي دي، ښه دي. ځینې خلک په ډیرو بدو شرایطو کې واقعا افغانان کډوال دي. د دې دوو اوریدونکو په څرګندونو مو چې له افغانستان نه زنګونه وهلي و څه تبصره ده؟
ان صاحب ډېره زیاته مننه کوم. زه یو څه غواړم ووایم دا چې په افغانستان کې اوس مهال دا چې اوس دغسې یوه ډله واکمنه ده، د ټول ژوند د الف نه تریا پورې د ټول ژوند ګواښ ګواښ ده. نو دا ورور به هم د کوم ګواښ له امله به دغسې یوه خبره وکړله، بیا به انشاءالله څه موده پس بېرته بې پښیمانه وي. زه دې ورور ته دا وایم، همدا اوسنی حکومت دی اول د هغه کسانو مخه ونیسي چې زمونږ دا ځوانان په بدو وضعیتونو کې ایران او ترکیې ته روان دي، دا دې بند کړي په افغانستان کې، ورته د کار زمینه دې برابره کړي چې زه وکولی شم خپل ژوند په افغانستان کې وکړم. ته ماته د مکاتبو دروازې خلاصې کړه چې زموږ خویندې او ورونه پکې وکولی شي په ډاډه زړه باندې او په هوساینې سره دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. زه دغه نن حاضر یم درشمه چې تاسو وکولی شي. ته موږ ته د دفاترو د کار کولو دروازې پرانیسه، موږ ته سهولت برابر کړه، موږ ته امکانات برابر کړه، زه به درشمه. زه غواړم چې په ټلویزیون کې وکولی شم د پخوا په شان کینم، خبرونه وایم، خبرونې مخکې ویسم. دا زمینه ماته برابره کړه چې زه درشم. ښه، مکتب بند، دفترونه بند، د کور نه وتلی نشي. که یو جلۍ غواړي چاته ورکړي، د ولور اختیار د ده په لاس کې. هر څه بند، هر څه واک د ده په لاس کې ده. خزه سو کوم واغه زندان ته درشم، هلته دغه شتو کسانو حقونه په امن کې نه دي خوندي نه دي ورکړل شوي، نه دي چې نه دي شوي، لا هم ګواښول کیږي. خزه څنګه هلته درشم؟ نو بس حالات فال تاسو مخره دي. زه پوهیږم دا ورور به هم ډېر پښیمانه یې چې هلته د اوس په دې اوسنۍ حکومت کې دا به هم ډېر چانسونه به امتحان کړي چې چېرته لاړ شي، خو کامیاب شوی نه ده. نو زموږ هیواد چې جوړ شي، موږ دومره لیوالي نه یو چې موږ په دې پردي هیواد کې په داسې ظلمونو کې ژوند وکړو.
دا ته وایه مینا اکبری چې دا اوس خو یو وضعیت راغلی دی په پاکستان کې، په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې له یوې ورځې نه بلې ته په پراخېدو دي او په زیاتېدو دي. څه د تاسو فکر باندې کیدلی شي په ځانګړې توګه نړیواله ټولنه چې تعهدات لري د دغه افغانانو په حق کې چې هغوی په افغانستان کې په هغه ژمنو باندې د ډیموکراسۍ، د ولسواکۍ، د بشري حقونو د دفاع چې نړیوالې ټولنې کړې وي او د نړیوالې ټولنې ترخوا یې په خپله ټولنه کې د دې لپاره کار کړی، اوس زیاتره یې له همدې کبله له ستونزو سره مخ دي. د نړیوالې ټولنې په مجموع کې چې په هغې کې ملګري ملتونه، لویدیز هیوادونه، هغه ټول هیوادونه چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې په یو ډول هغه که په جګړه کې وو، هغه که په مدني فعالیتونو کې ښکېل وو، د دوی مسؤلیتونه د تاسو فکر باندې څه شی دي؟
ان صاحب، د نړیوالې ټولنې کوم تعهدونه چې ول چې دوی باید په خپلو هغه تعهداتو باندې ژمن پاتې شي، متاسفانه د هر هیواد سره یې هغه خپل تعهدات وپالل، تر یو ځای عملی بڼه ورکړه. خو متاسفانه یوازینی هیواد چې نړیوالې ټولنې هم پرې سترګې پټې کړې دي، د بشري حقونو نهادونو هم سترګې پرې پټې کړې، هغه افغانستان ده. چې نه نړیوالې ټولنې خپل تعهدات پکې ورته عملي بڼه ورکړه، نه د بشري حقونو هغه نړیوال سازمانونه چې کوم دي، هغه نهادونه چې کوم دي. نو زه دې ته حیرانه یم چې د دې آیا نړیوالې ټولنې په دې لیست کې چې دوی خپل تعهدات کول افغانستان نه و، خو افغانستان هم د دوه هیوادونو له ډلې څخه ده. نو ولی تاسو په افغانستان باندې سترګې پټوي کړه چې په خارج کې یو میرمن یو 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 ګوته زخم شي؟ یعنی آئین تر کوم د یو پردي هیواد د چاله خوانه نو تر رسنۍ پیډه کې شي، څومره عکس العمل نو خودل شي، کسان زندان ته یوړل شي، د افغانستان یو نسل تباه او برباد شو، خزی په دار ته وخېجول شوې، په زندانونو کې څه کارونه پی وشول، څومره ظلم او زیاتی. ولې د نړیوالې ټولنې څه شوه؟ آیا تر نړیوالې ټولنې د حالات نه رسېږي؟ هغوی ویني څه نه کوي. نو موږ دې ته حیرانه یو چې دوی د څه داسې فشار لاندې دي چې دوی د افغانستان په دې بد وضعیت باندې دوی چپ پاتې دي. زمونږ هیله، زمونږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه، د بشري حقونو څخه چې دوی ځان ته د بشر د حقونو نهادونه وایي، دا ده چې تاسو په افغانستان باندې سترګې مه پټوئ. افغانستان هغه جنګ ځپلی هیواد ده چې خلک یې همیشه د پردي سیاست قربانیان دي. نو تاسو باید زمونږ لپاره د خلې وسه وکړي. نو آن صاحب، زمونږ د افغانانو حال به هله ښه شي چې دغه اوسنۍ واکمنه ډله، خو موږ زه په دې ډاډه یم چې کلونه کلونه تیر شي دا به سمه نه شي، چې یو داسې حکومت راشي چې همه شمول وي، د نارینه او د ښځو حق پکې خوندي وي، قوم پرستي نه وي پکې، ټول وکولی شي په یو امن او سوله ییزې فضا کې ژوند وکړو. چې هغسې حکومت راشي ټول خپل هیواد ته ځي، ولاکه یو هم لیونی وي چې په پردي هیواد کې ژوند وکړي.
زه راشم تاسو ته مزدلفه ته به ورشم، بیا بیرته راشم بهان صاحب ته. مزدلفه کاکړ، د تاسو فکر باندې د غنن مخکې دواړو میلمنو هم بهان صاحب هم مینا اکبري په دې اړه باندې وویل، دا د یو افغان ځوان د ځان وژنې په اړه باندې چې مایوسه کوونکې پیښه ده. شرایط په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې داسې ښکاري د پاکستاني چارواکو له څرګندونو نه چې په افغان کډوالو هلته د ژوند هغه کومه حلقه چې د هغه را پتنګېدو ده، هغوی چې اسناد لري که نه لري، د دوی له خبرداریو نه په ډاګ معلومیږي چې هر چا ته یو وخت ورکړی دی او زیاتره هغه وختونه او مدتونه هم زیات نه دي. دا کوم رپورټونه او خبرونه چې له پرون راهیسې لاندې باندې کېږي، د مارچ اخر او د مارچ نه وروسته هغوی چې نورو هیوادونو ته ځي باید لاړ شي، او هغوی چې کوم کار ته لري هغه هم په همدغه 2015 کال کې پای ته رسیږي. مختلف هغه اسناد چې لري، یعنی لاغې ښکاري چې پاکستان په یو ډول نه یو ډول غواړي چې که اسناد ولري که ونه لري، د افغان کډوال له خپل هیواد نه وباسي او یا تر فشار لاندې راولي. د تاسو فکر باندې حل لاره څه ده؟ څه شی کیدلی شي او څوک یې کولی شي چې د پاکستان کې دغلته د میشتو د میلیونونو چې یو کس دوه کس هم نه دي کډوالو ستونزه حل شي؟
ډېره مننه. زما په اند لومړی خو دا هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو سره یې وعدې کړې دي، ژمنې کړې دي چې تاسو په درېمو هیوادونو کې اوسئ او موږ تاسو کارونه له هغه ځای څخه پروسس کړو، لیکن متاسفانه د درې کلونو په تېرېدو لا هم ډېر یا لږ بیا هم د دې کارونو نتیجه نه ده ورکړې. لومړی هغه هیوادونه چې دا ژمنې کړې دي باید ژر تر ژره عملي کړي، ځکه چې دې ټول ته دا وضعیت معلومېږي چې افغان کډوال په پاکستان کې په څومره مشکلاتو کې راغلي دي. نو د دې کارونه باید چټک شي او د دې ژمنې باید عملي شي، او همدارنګه د دې تر څنګ نړیوال سازمانونه، نړیوال باید د پاکستان په حکومت باندې فشار راوړي تر څو د افغان کډوالو د جبري ایستلو څخه ډډه وکړي. پخوا نړیوال سازمانونو د افغان کډوالو په مقابل کې د پاکستان د حکومت سره مرستې کولې، خو اوس هغه مرستې رالږې شوې دي او پاکستان د خپل سیاسي د خپل اقتصادي ولې د پیاوړتیا لپاره د افغان کډوالو د وسلې په توګه کار اخلي. نو نړیوال باید پر دې باندې فشار راوړي تر څو دوی دغه مخنیوی وکړي. همداسې یونیسیار باید د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره ډېر کار وکړي او هغوی دپاره هغه ژمنې چې دوی صرف کوي هغه صرف لفظي الفاظ پاتې نه شي، بلکې د دې ملاتړ وکړي تر څو هغوی په پاکستان کې د خوندي شي او د دې هیوادونو څخه ژر تر ژره هغه هیوادونو چې ورته وعدې ورکړي دي ولاړ شي.
ښاغلی بهاند، د تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ نړیوالې مرستې څومره رول لري له پاکستان سره؟ فکر کوئ چې که نړیواله ټولنه مثلا دلته خو به ځینې کډوال کیسونه ولري یا به قضیې ولري چې هغه به په پروسس کې وخت به نیسي، ځینې کډوال ښایي هېڅ قضیه ونه لري او لویدیځ هیوادونه یې هېڅ وخت ونه مني، خو دا په دې معنا نه ده چې د هغوی دپاره افغانستان ګوندې خوندي دي او افغانستان ته تګ کولی شي. مثلا حتی یو انجلۍ ده چې غواړي ښوونځی ولولي، درس ولولي، لویدیځ ته تللی نه شي. پاکستان یوازینی انتخاب دی د دې لپاره، اصولا حق هم لري د هغه بشري حقونو له اساس نه که ورته وګوري چې د زده کړو شرایط ورته برابر دي. نړیواله ټولنه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره څه کولی شي؟ که د ایستلو پروسه یې وي خواته کېږدو په هغې وغږېدو، دننه په پاکستان کې څنګه کولی شي د افغان کډوالو ملاتړ وکړي؟ آیا له پاکستان سره مرستې د حل لاره ده؟
اصلي خبره په دې کې ده چې پاکستان تل هغه هېواد ده چې درې کلونو کې افغانان سخت قرباني کړي دي، افغانان قرباني کوي، فقط بهانه ګیري کوي، قرباني کېږي، فقط د همدې ډلې د خپل اهدافو مالي مرسته ترلاسه کړي. بچو دلتے شخصی افغانستان
غالباً بہان سے
شخصی پاکستان
پاکستان
پاکستان خدا کرتا چپے
مننه. خغله بهاند مینا اکبری، د تاسو فکر باندې نړیواله ټولنه درست ده؟ لکه مخکې مې چې خغلی بهان نام وپوښتل، ټول افغانان استلی نشي له پاکستان، او په پاکستان کې باید دننه د افغانانو لپاره د استوګنې شرایط برابر کړي تر څو پورې چې هغه لویه ستونزه چې تاسو ورته مخکې په خبرو کې اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې هغه ټول شموله یي او په ځانګړې توګه د ښځو نجونو حقونه پکې خوندي رامنځته کیږي، شاید چې ګڼ شمېر افغانان اړ وي چې په پاکستان کې پاتې شي او دغلته ژوند ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ آیا د پاکستان سره د کډوالو د پالنې او سمبالښت په خاطر کې مالي مرستې به ګټه وکړه د افغان کډوالو لپاره؟
بالکل بالکل، نړیواله ټولنه وکولی شي د تل په سیر باندې د دوی خوله په پیسو باندې ورپټه کی تر څو چې دوی وکولی شي خپل دغه سکړنې واپس کړي. د تل په سیر باندې همیشه چې پاکستان کوم مشکل وو نو په افغان کډوالو باندې فشار راوړی او افغان کډوال یې د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. نو دا ځل هم همدغه یو لوبه روانه ده تر څو چې دوی وکولی شي خپل هدف ته ورسیږي، وروسته له هغه نه بیا دوی خپل د فشارونه راکم کړي. خو مونږ دا وایو تر کومه به دا فشارونه وي؟ د 2022 کال تر اوسه پورې خو بې حد فشارونه په افغان کډوالو باندې زیات شوي دي، ولو هغه کسان چې کلونه کلونه مخکې راغلي وو یا په دې دوه درو کلو کې راغلي دي، نو په ټولو باندې فشارونه ډېر زیات دي. زه یو څه ته آن صاحب حیرانه یم، هغه کسان چې پی او آر کارت لري یا آی سی سی کارت لري، نو که دا کارت دومره بې اعتباره شی وي چې هر وخت یعنی دوی د دسې بیامنی احساس وکړي، احتمال د دې شته چې دوی هم وباسي. خیدا یونیسیار په دې هیواد کې د څه لپاره ده چې د یونیسیار یو نمبر چې کوم د تریک نمبر یا د یونیسیار پاڼه چې کوم ده یا د یونیسیار دغه کارتونه چې کوم دي چې دومره اعتبار نه لري چې حتی یو افغان وکولی شي په ډاډه زړه په یو هیواد کې وګرځېږي؟ حال دا چې یونیسیار ځان ته داسې یو غټ هیواد وایي، دومره غټ نهاد ورته وایي او دومره سرمایه ګذاري هم پرې شوې ده، خی ولې دومره دوی تاثیر نه لري د دوی کارتونه، د دوی کړنې، د دوی خبرې؟ آن صاحب، یو څه د نړیواله ټولنه ډېر ژر د دغه سي سمخه ونه نیسي او د پاکستان سره خبرې ونه شي، زموږ ډېری فیصدي ځوانان به ځان وژنې ته مخه کړي. دلته د هر ځوان څخه یا د هر پیغلې څخه چې ته پوښتنه کوې چې څنګه د ژوند څنګه تیریږي، څنګه یې عادي احوال پرسی کې، نو هغه درته په ځواب کې څه وایي؟ آن صاحب وایي، ولا زړه مې له دنیا را تور دی، کاش مړ شم، یا زړه مې د بېخي ځان مړ کړمه له دې حالت نه چې بېغمه شم. د ټولو ځواب دا ده. نو دا یو لوی ناورین به رامخکې شي که د افغان کډوالو سره دغسې حالات ته دوی لا دوام ورکړي.
زه ډیره مننه کوم په دې هیله باندې چې افغان ځوانان په پاکستان کې دي که هر چیرته یې له دغسې یو وضعیت سره مخ نه شي او هغوی چې ورسره مخ دي له دې وضعیت نه وژغورل شي. د کډوالۍ ژوند ستونزې لري، خو بالاخره د بریا په لور باندې باید ټول ځوانان هڅه او کوشش وکړي، په دې هیله چې په ځانګړې توګه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند په وضعیت کې بدلون راشي. له تاسو مینه کاکړ، همدارنګه له بهان صاحب او مینا اکبری، بهان صاحب او مزدلفه کاکړ، درې واړو نه مننه کوم. تر بیا ښې چارې، سلامت اوسئ.
زه خپل اختر د جون کې په محل نه دی، یو فتا ګل نه دی، بل فتا ګل نه دی، یو فتا ګل نه دی، بل فتا ګل نه دی. زه خپل اختر د جون کې په محل نه دی، یو فتا ګل نه دی، بل فتا ګل نه دی، یو فتا ګل نه دی، بل فتا ګل نه دی.
ولي جلبيتي بابا